السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د طالبانو حکومت داسې یوه څیره د افغانستان بانک مشرتابه ته ګمارلې چې د امریکا تر بندیزونو وړاندې ده. په دې اړه درته وړاندې راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د پولیو د واکسین لګولو یو څلور ورځنی کمپاین له دوشنبه پیل شوی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. تېر اونۍ د کندهار ولایت په شاولې کوټه او ارغستان ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره د پولیو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې دوی سره سږ کال هیڅ کومه مثبته پیښه تر اوسه نه ده ثبت شوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې ډیری افغان ټولنې باکیفیته روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د دوی ټیمونو د جون په میاشت کې 8 زره ابتدایي روغتیایي مشورې، 2 زره رواني روغتیایي مشورې او 2 زره ماشومانو لپاره د معافیت معمول خدمات وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادله په لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. په یوې اطلاعیه کې چې پرون دوشنبه رسنیو ته رسیدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت، استخباراتو ریاست، مرکزی بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا لاسلیک شوې په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولۍ هم منع ګرځول شوې ده. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکاره شي چې په شاهزاده سرای کې دننه یې ګرځنده صرافۍ درلودې. په شاهزاده سرای کې دننه د پولي خدماتو او د اسعارو د تبادلې په شرکتونو سربیره ګڼ خلک له کلونو راهیسې سیارې یا ګرځنده صرافۍ هم لري. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر له خبریالانو اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پروند کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر پریږدي. دا دفتر چې شاوخوا 100 کسان پکې ځایېدل او د خبریالانو به ترې د خپل ورځنیو کارونو او غونډو لپاره کار اخیسته، شاوخوا 10 کاله د آزادو خبریالانو په واک وو. طالبان وایي چې دا ځای د اطلاعات فرهنګ ریاست ملکیت دی او باید خبریالان ترې نوره ګټه وانخلي. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلوبې نن سه شنبه پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به هسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. د دې لوبې ګټونکی به وروستي پړاو یا فاینل ته لار ومومي. انګلستان بیا په دوهمه نیمه پایلوبه کې سبا له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د 1 شنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. اوس هم راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت په خپلو وروستیو ګمارنو کې یو ځل بیا داسې یو کس د افغانستان بانک ادارې ته غوره کړی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. دا ګام ښایي د واشنگټن لپاره مهم وي، ځکه د دغه بانک میلیاردونه ډالر یې کنګل کړي دي. پښتنه دا ده چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې د یو کس ګمارنه د افغانستان د خلکو لپاره څه پایلې درلودلی شي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د طالبانو د حکومت په وروستیو مهمو ګمارنو کې چې دا اونۍ اعلان شوې، نور احمد آغا د افغانستان بانک له مرستیالۍ د دغه بانک د سرپرست په توګه ترفیع کړې. نوموړی چې په افغانستان کې په احمدزی آغا مشهور دی، د امریکا د تروریزم ضد بندیزونو لاندې دی. پر دغو ګمارنو سربیره د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ملا هدایت الله بدری چې هم د امریکا او هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دی، د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ټاکل شوی. رویټرز خبری اژانس په خپل راپور کې لیکلي، امریکا د افغانستان مرکزی بانک کې نوې ګمارنې له نږدې څاري، ځکه چې واک ته د طالبانو د راتګ او د امریکا د وتلو په لومړیو کې واشنگتن د دغه بانک $1 میلیارد زیرمه کنګل کړه. د دې پیسو نیمایي وروسته په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان معتمدانو لخوا څارل کیږي. دغو پیسو ته د افغانستان د مرکزي بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندیز شوی یو شرط دا دی چې د طالبانو د لوړپوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او ټکنوکرات کسان د دغه بانک په رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لرې وساتل شي. په بروسل کې د کړکېچ د نړیوالې ډلې جګپوړي شنونکي ګریم سمیت رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې نویو ګمارونو ته پام ویلي. داسې ښکاري چې د افغانستان د مرکزي بانک او نړیوال بانکي سیستم ترمنځ کړکېچ به دوام وکړي. د سیاسي مسایلو کارپوه د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکوونکی ډاکټر طارق فرادي په دې باور دی چې د مرکزي بانک له نویو ګمارونو سره به خصوصي سکتور نور هم زیانمن شي.
کسانی کې زیر تاثیرات امریکا باشند،
که چیرې د مرکزي بانک په ریاست کې داسې کسان وي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د نړیوال سویفت سیستم چې د نړیوالو بانکونو ترمنځ د پیسو په لیږد کې کارول کیږي، نشي کولای د افغانستان مرکزی بانک سره معامله وکړي، او په پایله کې دا په افغانستان کې د بانکونو سره معامله نشي کولای. دوهم دا چې که څوک د افغانستان د مرکزی بانک پر راس کې د امریکا تر بندیزونو لاندې وي، واشنگتن نشي کولای چې د افغانستان د مرکزی بانک بهرنۍ پانګې چې اوس سویس کې دي دغه بانک ته انتقال کړي، ځکه د بانک مشر د هغوی تر بندیزونو لاندې دی.
ډاکټر فرادي زیاتوي طالبانو په ټینګار سره ویلي چې له خصوصي سکتور څخه ملاتړ کوي، خو د مرکزی بانک د مشر په توګه د داسې یو کس په ټاکلو سره چې تر بندیزونو لاندې دی په حقیقت کې خصوصي سکتور ته زیان رسوي. د امریکا د خزانې وزارت د افغانستان د مرکزی بانک نوی رئیس نور احمد آغا د نړیوال تراګر په توګه له بندیزونو سره مخ کړی. نوموړی د طالبانو د بمباریو د پروژو په تمویل، قوماندانانو ته د پیسو په ویشلو او همدارنګه بهر کې د طالبانو کورنیو ته د پیسو په استولو تورن دی. په افغانستان کې د طالبانو له نږدې درې کلنې واکمنۍ سره سره تر اوسه هیڅ هیواد د دوی واکمنۍ په رسمیت نه دی پیژندلې، او د یو شمېر طالب مشرانو نومونه لا هم د نړیوالو بندیزونو په لیست کې دي. د دوهې په درېمې ناسته کې چې د جون په 13مه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د طالبانو په ګډون جوړه شوه، د طالبانو یوه مهمه غوښتنه د دوی په مشرانو د بندیزونو لرې کول و. له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته طالبانو هیله څرګنده کړه چې دغه بندیزونه به لیرې شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي سات ل یاده ما باسي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د فاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته، یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
که چپ کې ناستو او صبر او حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندي. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع څیرو ملتیا مو کړی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دپاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولی. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووځي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونهسي کولی چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووځي، زیب داس کار ته لاس راچی چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توک اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو، نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کیږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کیږي.
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کیږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده